احمد شبادم دا سدی رادو په خبرونه کې مو هر کله کوم د خبرونه په دوام په کابل کې خبريالو وغوښتل شو او د خبريالانو ټولنو یو ځل بیا اندیشنه څرګنده کړه.
سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبريال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوې خو خلک خپلو کورونو ته نشي ورتلی
ځکه لارې باغونه د تګ راتګ لارې دا ټول اطمینو فرق.
تر 5 بجو شمیر نور مطالب هم دا سجر رو لروانی خبرونی اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی خو د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په اعلامیه کې ویلي وو په کار د په افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 200 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولې کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاري مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوټ، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکري په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال ترهګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته
او په شهادت ورسوله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوي دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوړه غنی چې د لوب ډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارته د وامر کړي د زیاته کړي کارتیاو حاضر دی د مرستيال لوب ډل مشر په توګه خپل دندې ته د وامر کړي د افغانستان کرکټ بورډ تیر دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوب ډل مشر د مرستيال په توګه خپل دندې ته د وامر کوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوب لپاره حشمت الله شهیدی د لوب ډل مشر او احمد شاه زرمتی د مرستيال په توګه اعلان کړل په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روانو په کوهاټ کې پولیسو ونیو تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې ل خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی وو خو د ډیرا اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حمله مسولیت منلی دی د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوي په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکول سوی چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړي دي د چاچاک شاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي د پیښې علت لا روښانه نه دی او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وی په احتیاط دې ته خوشبینه ده ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغي سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی اداره په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه دا په روان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي له کابله راپور لرو
د اریانا ټلویزیون ویان دو د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې 13 ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د غلی مینا مرهم وجل شوې او یو خوري سخت ټپي شوې دا پیښه 13 ورځ د کابل خار د شپږمې حوزې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمنه ده متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د آریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خپرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه د کابل امنیه قومندانې 13 ورځ ویلي و چې په یاد چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې ادارې زیات شمیر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړي دا په روان 1414 کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر 1499 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. له دې وړاندې د همدې ټلویزیون یوه بله ویانده ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د آریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د آریانا تلویزیون ویاند مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په یوه اعلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې مذاکرې ټاکنې سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکره پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربند نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12مو ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی ته قرباغ ولسوالی بې ځایه شوي خلک له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار ولسوالی لولقین و جورالس حالت کماندوز و کنوار سیدر شاوخا کلی وس هم خالی دی دی مسلوخیل ابراهیم خیل او دلایق میدانک او د کلبی دغه کلی نطول خلق ستانه شوی دی ماجرات ته مجبور سید حالت خلق بیست خپل سیمو ته نسی تلای زکا لاری سیمی باغونه د تګ را تګ لاری دا ټول د ماینو فرش هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک تر څو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسې اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولته له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاک
کړي؟ له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي دې ته هوار کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه هلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې هلته کورونه ړنګ دي هلته د خلکو وسایل د کورو پاتې دي هلته حتی هلته حیوانات نه پاتې دي څوک له لوږې مړ شوي دي تلف شوي دي نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي څوک کابل کې مهاجر خپلې سیمې ته نه شي تلای نو له مرکزي دولت نه هم غواړو له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي د خلکو ستونزې حل شي هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره کړي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې په غزني کې تقریبا 400 کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه هلته پروژه کې تقریبا 20 هلته واوسېدل د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه نغدي مرسته یې ورسره وکړه د پوشاک او پاکرۍ مرسته ورسره وکړه نو دولت ځینې مرستې ورسره کړې دي خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوئ طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي چې له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي هلته دولت د بازار شاوخوا یعنې د بازار مابین د دوکانو شاته هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي دولت کولی شي موږ ورسره تماس ونیسي دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه او د غرض بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 40% بازار ړنګ ده حتی 50%. دوکانونه یو بل پسې شوي دي اوانونه راځلي یعنې جګړې ډګر نو حتما به بازار ړنګ 50-50% سلنه بازار ړنګ ده دوکانو دروازې خلاصې شوي دي معلوم نه دي چې کومه ډله ده حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی طالب هم ردی ما نه دي سړي هغه وایي ما هم نه دي سړي خو دلته ولسي خلک متضرر شوي نو په دې کړه باید یو اقدام ته ضرورت ده تر څو دغه سیمې پاکې شي خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی وکړی جوړ شوی.
مدني فعال جاوید افغان د بشری حقوقو د څارنړيوال سازمان په افغانستان کې مخپو زیاتیدونکو تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې وروستیو 14 ته اندیشنه شوهلې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د شزو د برخي مسولې دربار ازادي رډو ته وویل نړيواله ټولنه له افغانستان په وټو ده او شخړې په دې هواد کې په زیاتیدودي. تفصيل په دې راپور کې
د کابل په لویدیځ کې وروستیو بومي چاودنو او بریدونو په نړيواله کچه اندیښنه راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه او د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستان له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه حضرتو کم هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي لکه څو نه وړاندې چې په دشت برچي کې وسوه او دغه راز هغه حملې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تېره ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقلا او پولیسو خته په سیمه کې د ملکیانو د سپرلیو په دو ښاري ټونس موټرو چاودنې وسوې چې له کبله یې څلور تنه ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوې لس ملکیان پکې ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په ګاونډ پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلینو په کاستر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دغه شان وخت ناوخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په صحید الشهدا ښوونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هره ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام مشورې وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره ورځ یې جمهور ریاست ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
طرح چمتو شوي، تیره اونۍ جمهوري ریاست ته وسپارل شوه. د دې طرحې عاجلې برخې د ولسمشر له هدایت سره سم د اجرا وړ دي. اصلي او ټولیزه طرحه د جمهوري ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیز کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دو همدا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی و خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګړ څخاور.
ځینې کوم پولیس چارواکي د هغوی سره خبرې وشولې. دا خو ده چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډي ایس پي صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده، هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکي استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکه نن په کوهاټ کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص نه مړه شوي په ځمکې په شخړه ډېرې شوي، نو بشیرزاد وویل چې زه په دې پېښه او پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی. نن بیا په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغه وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغه وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی نو کوهاټ پولیس یې هغه نن خوشې کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښایي چې منظور پښتین په کوم اړخ چې هغوی خوشې کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشې کړي دي او کنه؟
او بالکل داسې خو لکه سمون کې دا وایي چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشي کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ د سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه سهاغه سي مرسته ونه کړې شوه چې مونږ صحیح معلومات کړې وې، او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې سطحې د هغوی نوم څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت څاروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا اوج ته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیره اونۍ یوازې په جنوبي افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې شپېته زیاتې شوې، او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اند جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن اند جانسن تر یو میلیون ډوزه ډېر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په درېیمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډېره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تېره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی، او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیون واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
زما پیغام دا ده چې دغه کورونا خو له اختر نه مخکې افغانستان ته راغلی وه. دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ که په دې کې سیاسي عامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبا نه چپ سوی و. خو د افغانان چې دي له هېڅ شي نه ډارېږي، خو چې بیا چپه کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي. څو توبه نه باسي افغانان، دغه دې ما نظر و.
زما پیغام دا دی د کندهار ولایت د امبستوراتوشان ازي ارې خپل خیر خاله باندې وي چې ولسمشر ته مې دا خواهش دي چې دا ټول مشران پوه کړي چې دا فساد نه کوي. خدای په امان. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېره مشهوره ده، خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکی اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوډ یوب ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیشي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لاند خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې د ننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عدلي راز دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قول اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 150 طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوشی سول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک شار د مهماتو په یو فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ دې روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغۍ لامل د درملنې لپاره تاګ زیات شوی دی. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومانو دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان په کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لاډلې یو هم و دېرش کلنه ګلجانه ده چې څلور ماشومانې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. ګلجانه چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسېدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجانه نه ده چې ماشومانې د ناس ناستې په ناروغۍ اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسېدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستې په ناروغۍ اخته دي د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دی پر وخت روغتون ته ورسوي.
پکې یو کمال اختصاصو بلد را کې او ما څخه مروخت چې مروجه د یوسه خدای دوا خو پیدا کړي او یو کښنه موبایل پخته واغه بیچاره اند و درې څل را وځغلوي را وستي خو ډېر د شفاخانه دوا یې په وکړه نه څه جوړ بیا دلته شفاخانه د شفاخانه ته را
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستي ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي دوی بیا یعنې په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویه موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که ږغ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو او پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نوموه او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کیږي موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولای فضل جان جهش ویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوی چې هر څه وغوړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست ځمکو د خوست ملکیت نه دفاع وکړي، راوځي په نره ودرېږي او خپل خوست وژغوري.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت مآب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو زه شه په خیر شه اسلام منده ما په ازادي راډیو کې خپل आवाज ورکوم. ورور موږ د نن تر کې چې د ضلع کنریا صاحب د خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن ته نن څوره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې د مسلمانان در بدل دي، ماجد در بدل دي، فران للخان د جرد په کور کې د ماشام دوري نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله.
لومړی قدم کې د خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو اصول محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې سبا زه وسل عبدالرحمن ایدری یم د هلمند ولایت د مرکز د شکرګاه ښار څخه. دلته په هلمند کې کوم ځو موږ د مهاجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تېره ورځ چې موږ خپله په دا مهاجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکل دوی د ماښام دپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په هلکې سخت حالات کې وه. هلته دا مهاجرو ته هېڅ کار نه ویسته وي، نه د تجاران د خوا د دوی سره مرسته کړې ده، نه د حکومت د خوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ دوی په هلکې سخت حالات کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د لوستورو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه مهاجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه را ووځي. د غازي محمد په ویله کې دوی شینې در ووځي دي چې هلته دوی نه دا چې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړي. یادی دا چې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دې سیمې پاکې شي نو دا دی وکولای چې خپل کورو ته ولاړ شي.
سلامونه نیکې هیرې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرې دمه لسمه سره په هیڅ خنې غوښته نه ده. علي از خو د دې وطن د خاورې غمو خوري، خلک در په در شو په لغمان، کابل، نور ولایتونو کې، په کندهار کې خلک را کډه شوي دي. کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. په لحاظ د خدای خاورې نور غم وخوری. بله دا چې طالبان ټول کمپونه او مهمات او شیانې ټول چور کړل نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی. وسلام.
السلامونه علیکم. هیلې احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته باد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل راغلي دي، جګړو نه را تښتېدلي دي او کدار ته نه را تښتېدلي دي. دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې ورسوالۍ نه را تښتئ. دغه طالب چې دی همدا زما استاد زوی دی، همدا زما استاد ورور دی. ټول ولسوالي راجب شي د لغمان پنځه ولسوالۍ دی ټول ولایت راجب شي د لغمان کې د طالبان او د داعش مخنیوی وکړي بټ کور ته ګوره کور ته ګوره دغه ټول ګوره چې دا ولس ودرېږي اترته ما دغه مني کوي دا چې تاسو مني نه کوي تاسو راتاسو بل ته حکومت هم زما خوا دی حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي خو د هغې نه دا خو دی ټول ودرېږي د حکومت سره د دې سره د طالب مخنیوی وکړي
داول مرسته نه ده سوی یعنی نه دولت ته خاصه یو جران نه خو موږ یو امدا غشتنه ده د خصوصا نو بو وایو چې زنانه په یو پوړین نه کې ورون په یو پټی کې راوتل دي انداز یې پور غیر یو قراکی تو کې ټول پریش جنو دی ما یې خپل ځان نه راوستل دي نو دی تر دې راه ده پرې پیر